مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورار پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې غنې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپل ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یوه خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکني بشپړتیا باندې د تیری پکلک مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن وویل چې چین د تجاور اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلې خوا روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه ترسره کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماټانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وان دیر لین د اروپایي اتحادیه په ختیځو هیوادونو کې چې پټکوي د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فان دیر لین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې ویل چې نن د روسیې د 10 بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر ویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدودې او کمې دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډېر مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خپرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د مونږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اړه، دغه راپور به په ګډه واورو بیا به خپلې پوښتنه شروع کړو. څنګه سمه ده؟
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برس لري، بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزله یې وس منډه یې ویره یې. زه غواړم چې د دې ځای موږ بل طرف ته انتقال شي، ځکه دلته جون کې دلته ویره ده او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځيږي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یې یو خبر پته روانې. بس زلزله مې درځيږي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب، مدرسه، کورونه دا ټول هر څه متفعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشحاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت ته رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجی کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجی کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب، راپور مو واوریدم، هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصا، که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي؟ ډاکټر صاحب،
مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پېښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته
آمین
شفا او ټولو بازمانزادانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې د غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدیدې اغیزې، بیا خصوصا د داسې لویو طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدیدې اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو پی ټی سی یا پاست ټروماتیک سترس ډیزار در دی، یا د سانحې نه یا د یو پی کې نه وروسته رواني فشار چې پیغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري. یعنې د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې ور یادوي د هغې نه یو نوی ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بیخوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي ستونزې پکې را پیدا کېږي. مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره، د چاپېریال سره، هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي. یو دا تکلیف د پی ټی اس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خفګان،
پی ټی اس ډي، ډاکټر شوبخه، پی ټی اس ډي یعنی پوست تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، د پیښې نه یا د سانحې نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني، ادامه ورکړئ. ډېر مننه.
پیدا کېږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیسارډر یا ډیپریشن ورسره پیدا کېږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کېږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټي ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کېږي. یوه تلپاتې او دوامداره اندېښنه د کس سره پاتې کېږي د دې زلزلې په اړه باندې، نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کې، یعنی غلي کې، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کې، داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونې ووهل شو، دا اصطلاح کرو،
زبونې ووهل شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهلی شي دا کسان، یا دا کسان ډېر پرخاشګر شي، جنګ جګړې هر شي سره کینه اخیستل، د زده کړې ستونزې په دوامداره کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پیښو نه وروسته سره رامنځته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلي او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاسه ورکوي. دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې پیچلی شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوب را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسان نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې د دې کسانو سره په کوم پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي یا د دغې حالت نه راویستل شي بېرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي. څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته، وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل شوي دي، خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
ما مخکې کې وویل چې دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې چې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
که هغه تشریح کوي ډاکټر صاحب، که تشریح کوي رواني لومړنۍ
مرستې کې مثلا دغه کسان چې دې سانحې ته نژدې دي یا په دې سانحه کې وي، اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت یې برابر شي، دوی د امنیت لپاره دا اطمینان ورکړل شي چې امنیت یې خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی دپاره برابرې شي، اړیکه ورسره جوړې شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د دې کسانو سره همدردي ورسره وشي، او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه میاشتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي، چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمن کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود دی، دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، ادا نه کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو د دا کافي نه دي، هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي، او دا زمینه د دغې لومړنیو رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو، چې دا دوهم پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کړو یا سکریننګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کټګوري کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو، او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري، هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي، او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یوه میاشت، دوې میاشتې یا درې میاشتې دقیق ارقام ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشتې، د یوې میانه تر درې میاشتې وروسته دریم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډله ییز شکل باندې کسان راټولیږي، او د هغې سره سایکوتراپي کېږي، یا د کورنۍ سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي، او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره، د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره په ټولنه کې، چې په ټولنه کې څنګه فعال شي، د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپه وي، ځمکه ټکان وخوري، شدید ټکان وروسته لیدې څوک راپاسېږي، شاوخوا ګوري چې کور پاتې ده، نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر ډېر سخت حالت یو تصویر مې ولید، ویډیو وه، د یو ځوانکي د خپل کورنۍ تقریبا 12-13 کسه له لاسه ورکړي وو، دی خپل جلال آباد کې چې ورغلی وو، هلته چغه ګډه سوې وه، دی چې ورغی هغه تصویر هېڅ زما له ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دغې زلزلې رواني آثار به تر څومره په دغو ماشومانو کې پاتې سي، یا پولویانو کې وایي دوی هیروي زر، او په ماشومانو کې وایي دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد آثار نمره یاد
شدت، بله شدت مریضۍ دا شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو د رواني کومکو ته ځو چې د اول هغه اولیه کومکو د رواني نه تېرېږو دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوته وي ولې پر ټوله کې ویلی شو په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډېره پرېښودای شي او په لویانو کې نسبت د نران نه د نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی او دغه سکار یا دغه چپه یې د دوی په روان کې تر ډېره پورې پاتې کېدای شي خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کېږي څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کېږي او څومره د دوی سره سایکوتراپي یا روان درمانی کېږي او څومره دا تعقیبېږي دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کېدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي ولې په هر صورت باندې پاتې کېږي
توکل په خدای. ډاکټر صاحب مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و تقریبا ورته زلزلہ شوی و بیا د هرات د هرات د زندجان مرګونه زلزلہ و هلته په سلګونه کسان مړ شول. تاسو په افغانستان کې استید دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسو څومره موثره و تاسو ته خپل مریضان راغلل که رانغلل تاسو خپل تجربه کړه ته وای مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته او نه د خوست کیدای شي د عامې روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي حتما کړی وي
د تاسو معاینه خانې ته څوک راغلي خپل شخصي وو
شخصي تجربې په اړه باندې وایم د خوست د زلزلې نه وروسته ډیری کسان د پی پی ایس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر د ژور خفګان د خوب د اختلالاتو د کمپلیکیټډ ګریف په لوحه باندې په مختلفو رواني لوحو باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کېدای شي ورته وایم هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنۍ نه ښکته هلکان او نجونې زیات وو او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات موږ ته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپله کله چې افغانستان کې وم داسې دا وړې وړې زلزلې به کېدې خو په هغو وختو کې 1980 اویا کلونو کې دوخوا ته لویانو به ویل چې له ټولو نه خطرناکه زلزله یو وخت کې کوټه کې سوې وه او دوی به بیا ویل چې داسې زلزله سوې وه چې د ونو پاڼې توی کړې وې. زه په وخت کې کوچنی وم ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترهه خپرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دغه کسانو سره په د مرستو تک بیرته ستانسو کوم نو خواړه کومک کوي سې دوی سره تاوده یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر موثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو چې لومړی پړاو کې دې سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي یا پی ایف ای چې ورته وایي هغه پیرې کې د ټولو پارامترو څنګ کې بنسټیزې اړتیاوې دې پوره کول دي چې پیرې کې خواړه اوبه سرپنا کورنۍ لباس درشاني د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو په اړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایډریټو پروټینو منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کېږي تغیرات د اشتها فوق العاده ورسره زیاتېږي کسانو سره اکثره د اکثریت او اشتها کمیږي، باوجود چې د یو تعداد اشتها کېدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسېږي، دوی دپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حکله ده چې په دغسې حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمانی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو ټیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم او وکولی شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغلته ولاړ شي، د مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي او تر خپل اواسې پورې هغلته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو هماغلته چار اطراف ته، د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دې وکړي چې خپل اعتماد په نفس دلاسه ورنکړي
او ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې له موږ سره مو برخه واخیستله. درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خپل اندي ازادي راډیو نل زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
خو ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له اوترش نه ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب او رواني طب متخصص را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ.
مننه کوم چې موږ خپل راډیو پروګرام لپاره
ډاکټر صاحب حتما خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزله وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورټونه چې موږ ته راغلل، ځینې کوچنیان او ښځې وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوندي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې یریږو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم دا ده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. څه چې تاسو وویل دته په پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوت سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي کله چې مثلا یو ځکه رژدېدنه یا زلزله وشي، یا مثلا د یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي، یا مثلا یو د موټر چکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند اله سر باندې روان شي، مثلا یو ناڅاپه ترانه روزي ناروزي باندې روان شي، مثلا یو سیلاب روان شي، مثلا یو داسې پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي، او لوی اغېز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا ناکس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایي چې لاسه پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه څخه کان پیدا وکړي، د سر درد